قدر من اوریدونکو په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو دا خبرونه مخله دي چې بشپړه معرفي وکم د دې سات په خبرونو پیلېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په موسکو کې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې او د افغانستان او روسیې ترمنځ د انرژۍ د سکتور په شمول د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. انترفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې لاوروف او متقی د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د شپږمې مشورتي ناستې په څنډه کې سره ولیدل. دواړو خواوو د افغانستان د ستونزو پر حل لارې او د موسکو او کابل ترمنځ په دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز ویل شوي چې دواړو خواوو له بهره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه د نه منلو وبلله. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي هیواد په اصولو کې منلی چې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو لسته وباسي. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې کابلوف پرون جمعه وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو اداره د تروریستي سازمانونو له لست څخه د طالبانو د ایستلو په باب د قانوني اقداماتو په بشپړولو بوخت دي او ژر به وروستۍ پرېکړه اعلان شي. روسیې په 2003 میلادي کال طالبان په شمالي قفقاز کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړل. په وروستیو کې قرغزستان او قزاقستان هم طالبان له تور لیستونو وویستل، خو تر اوسه د دغو دریو هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له اټکل سره سم نن به د افغانستان په 15 ولایتونو کې باران ووري او د هیواد په سندیزو حوزو کې به د اوبو سطح لوړه شي. دغه وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي بارانونو، اورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او انرژي وزارت په خبر پڼه کې راغلي چې کاپیسا، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه ولایتونه دي چې د سیلونو او شدید باران احتمال پکې زیات دی. په وروستیو ورځو کې په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د سیلونو له کبله د څو تنو د مړینې او ټپي کېدو تر څنګ ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوه. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي دي چې مخابراتي شبکې ژر تر ژره بیرته فعال کړي او د سوله ییزو اعتراضونو حق ته درناوی وکړي. دغه سازمان ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې له غیر قانوني ځواکونو او میتودونو کار وانخلي. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی د پلویانو د اعتراضونو د مخنیوي په غبرګون کې د بخښنې نړیوال سازمان پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې د محدودیتونو لګول په غیر قانوني ډول له زوره کار اخیستل او د لاریون کوونکو نیول او ځپل د اندېښنې وړ دي. له بلې خوا د پېښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت ته ویلي چې پولیسو ولې د خیبر په جمرود کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو پر ضد له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو شکایت کړی چې حکومت د دوی د هغې جرګې لپاره چې د اکتوبر په 11 رابللې خیمې سوځولې او پر خلکو یې اوښکې بهونکی ګاز شیندلی او همداراز انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بندې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د مخابراتي شبکو په پارچاو کولو او د سړکونو په بندولو سره د اعتراضونو مخنیوی د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي د حقونو سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په بیروت کې وویل په لبنان کې د حضور خی چې هیواد به د حزب الله تر شا ولاړ وي. عراقچی خبرالانو ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت په اسرائیل باندې د بریدونو د دوام اراده نه لري، خو د اسرائیل د نورو اقداماتو په صورت کې به حتما سخت ځواب ورکړي. له بلې خوا د اسرائیل د پوځ یو ویان پرون جمعه وویل د پوځ د اټکل له مخې د دې اونۍ په لومړیو کې په لبنان کې د اسرائیل د مځکنیو عملیاتو له پیل رئیس د حزب الله د وسله والې ډلې شاوخوا 2500 غړي وژل شوي دي چې پکې یو شمېر جنګیالي او د کنډکونو قمندانان شامل دي. د اسرائیل پوځ دا هم ویلي چې د اسرائیل په شمال کې په یوه جګړه کې دوه اسرائیلي سرتیري وژل شوي، خو پوځ نور جزئیات ورنه کړل. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو ترمنځ شل اوریز نړیوال جام نهم پړاو سیالیو په دوهمه ورځ پرون لومړۍ لوبه جنوبي افریقا له ویست انډیز او دوهمه لوبه نیوزیلند له هند څخه وګټله. متحده عربي امارات د دغو سیالیو کوربه دی. په دوبۍ کې د جنوبي افریقا لوبډلې لوبه له ویست انډیز څخه د 10 وکټو په توپیر وګټله. په دویمه لوبه کې بیا هند د نیوزیلند 168 منډو په ځواب کې یوازې 102 منډې وکړې او د 85 منډو په توپیر ماتې وخوړه. ټاکل شوې نن استرالیا له سریلانکا او انګلستان له بنگلاديش سره لوبه وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب جذب اجازه ورنه کړي.
دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري یو اندازې ممکن دی حکومت او سیاستونه یې
دا چې ښاغلی متقی اشاره د سیمې کومو هیوادونو ته ده چې د داعش ملاتړ کوي په دې اړه به د سیاسي چارو له یو شنونکي سره مرکه وکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په لبنان کې د حزب الله پر مورچو د اسرائیل بریدونه دوام لري، ملګرو ملتونو د لسګونو زرو لبنانیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. او په یو راپور کې به واورئ چې د ختیځ نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي بیا په سیمه کې د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د جوړ شوي بڼډ او ودانۍ د رغولو غوښتنه کوي.
هغه باغ چې سمسور و رنګارنګ په میوو سنبال و، هغه د بوټي او استوګن ځای، هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د دې خبرونه ام پاتې برخه ته مو بیا هم زنور یاس نوري هرکلای کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب و جذب اجازه ورنکړي. طالبانو په زلونو ادعا کړې چې د داعش خراسان ولایت څنګه زپلې د خو په 2021 کال کې د دې دلیل بیا وخت رسیدو وروسته داعش نه یوازې په افغانستان کې خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی، بلکې د بریدونو لمنې نورو هیوادونو ته هم غځولې ده. ښاغلی متقی پرون په موسکو کې وویل داعش په وروستیو کې وتوانې چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشما غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د ډیټلې خړې له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشانه هم په پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشما غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیږلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنی پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
چې موږ په منطقه کې هم د افغانستان مشکل نه ده، بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار منځ وړلو لپاره تابع کېږي، عیار کېږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري یو اندازې ممکن دی حکومت او سیاستونه یې، یو برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپله بشري قوه د دوی تربیه کېږي، عیار کېږي.
تیرونه د طالبانو المرصاد خبری شبکه د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خبره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو. څرګندنه ده چې د دغو کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوی دي. د لوی څارنوالۍ مخ ته په بریټ کې 15 څلوېش کسانو ته مرشوب لاوښته و. هغه مهال داعش د بریټ مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټوئیټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درې مې د تاجکستان تبعه دی وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره د بلوچستان کوټې ته لیږلي وو. له بلې خوا د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لویدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو پر وړاندې وژونکي اقدامات وکړي. سره لدې چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوې، خدایش لا هم خنړیو بریدونو ته دوام ورکړي او حتی له افغانستانه په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړی دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یو کنسرت پر حال په بریټ کې تر 140 ډیر کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر 90 ډیر کسان ووژل.
و امریدل په راپور کې چې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډلې داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب جذب اجازه ورنکړي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په موسکو کې د افغانستان په اړه د موسکو فارمات په شپږمه مشورتي غونډه کې وکړي. د امریکا په ویست کانسن پوهنتون کې استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل شوی دی. آزاد صاحب خبرونه ته خره غلاست.
مننه جوړ په خیر.
آزاد صاحب متقی چې وای د سیمې هیوادونه د داعش ملاتړ کوي او باید پرې نږدې چې هغوی خلک جلب جذب کړي، د دې اشاره کوم هیوادونه ته؟
کره د داعش دغه برخه چې د داعش خراسان په نوم یادیږي او په دې سیمه کې په آسیا کې، جنوبی آسیا او منځنی آسیا کې هم فعالیت کوي او هم دلته د همدې سیمې له هیوادونو څخه ملاتړ کیږي. هغه ډېر ښکار دی، هغه پاکستان دی، د دې پیل، د دې هغه بنیاد، یعنی د داعش خراسان بنیاد په اورګزو کې شې شول سو، بیا پاکستان تر ننه پورې د دې ښکارا او پټ ملاتړ کوي او ټول امکانات برابروي. په دې برخه کې چې دا پړه پاکستان ته اړول کیږي، یا مثلا دا کیږي چې پاکستان کې د نوم نه اخیستای، زه فکر کوم چې تر ټولو د کروالي خبره تر ټولو ډیر د شاغلي متکیب خبره کې، دا ځکه چې دته تر ټولو شور معلوم دی چې څوک چیرې روزل کیږي. هغه هیواد چې شل کال یې دی وروزله د افغانستان په وړاندې وجنګوله، نو تر دغه بیا بل څوک د دې ښه شهادت نشي ورکولای، تر دغه بیا بل هیڅوک ښه کروالی د دې خبرې نشي کولای، او تر دغه بل هیڅوک نشي کولای چې مستند اسناد ولري، ځکه دی خپل د دې د همدغه ادرسه روزل شوی دی، د همدغه ادرسه د افغانستان په وړاندې د افغانستان د ګټ په وړاندې جنګول شوی دی. دوی تر معلومی چې کوم هیواد څوک روزي
د متقی دغه څرګندونه څومره د نورو هیوادونو لپاره پته لري؟ دغه د موسکو د فارمات د غړو هیوادونو لپاره چې پرونه په دې غونډه کې ګډون کړی وو، د هغه لپاره د قناعت وړ دی، په دې کې پاکستان، ایران، هند، روسیا، چین او د منځنۍ آسیا تقریبا ټول هیوادونه د ټولو هیوادونو استازي شامل وو.
ګورې نورې صاحب، داسې یو هیواد هم نشته د هیوادونو په کچه په دې سیمه کې دغه هیوادونه چې تاسو یاد کړل، ټول تر یو بریده قوي استخباراتي شبکې لري. دا ټول په دې خبر دي چې داعش چیرته دی او د چا دپاره ګواښ کېدلی شي. د دې هیوادونو دپاره که متقی دا خبره وکړي که یې ونه کړي، معلوم دي چې داعشیان چیرته دي. پاکستان خو یې خپله روزي هغه ته خو ښکاره خبره ده. البته هند به همیشه د دې خبرې ډېر زیات هڅه کړې وي چې د دغسې ډلو روزل بند شي، یا مثلا د پاکستان په وړاندې اقدامات وشي، خو لاکن نور هیوادونو تر هغو پورې په دې حقله باندې هغه ډېر ښکارا او ډېر کانکریټي دریځ ځکه نه نیسي چې هغه خپلې ګټې په خطر کې نه ویني. هو یوه خبره ده چې مثلا ستاسو په راپور کې هم دروسي یادونه سوه چې په روسیا کې په هغه هوټل کې چې دا برید شوی و، روسیا د دې مسلې ښکار ده، خو هغه بیا ده هغه بیا یوازې دا مسله تر د داعش تر خراسان څنګه پورې نه ویني، هغه دا مسله تر سیلیا پورې ګوري، هغه دا مسله په امریکا پورې تړلې بوري، هغه دا مسله کې ځان په سیلیا کې ښکیل بوري. نو هیوادونو د پاره دا خبره د منلو ده، لکن لبا د مرغه بیا هغه هیوادونو چې ګټه نه دي ننګول سوي، لکه چین له دې ارزښت ډېر ویره نه لري، نو بیا ښکاره خبره ده چې هغه ډېر زیات په دې حق باندې اندېښنې هم نه لري.
تاسو د روسیې یادونه وکړله، موسکو په مارچ میاشت کې د هغې خونړۍ پېښې شاهد و چې مسؤلیت داعش واخیست او 340 کسان پکې ووژل شول. د دې غونډې بل برخوال ایران هم د داعش له حملو خوندي نه دی، په جنوري کې د هغې حملې مسؤلیت چې تقریبا له 90 زیات کسان پکې ووژل شول هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی و. فرانس پرس خبري اژانس په وروستیو کې د داعش په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې داعش چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا ځپل شوی، وروستیو کې د سیمې هیوادونو کې مخه کړې ده حملو ته، لکه څنګه چې یادونه وکړه دغو دو مهمو حملو، او دغو حملو ته په پام د سیمې هیوادونو او نړیوال الشوی دی چې د داعش په وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. دا همکاري څه ډول تاسو ارزوي؟
لومړی خدا چې داعش په افغانستان کې طالبان د پات ځپل سوي دن او ځکه نورو هیوادونو ته مخه کړې ده. زه قطن د دې خبرې سره قناعت، قطن زه د دې خبرې سره موافق نه یم. هغه ځکه چې ښکاره خبره ده چې تر دې وړاندې، یعنی درې کاله وړاندې چې طالبان په واک کې نه و، گاونڈی هیوادونه یا د سیمه هیوادونه هغه ډول د دایشان د خوانه و ننګول سی، هغه ډول نو ټارګټ سی لکه وش سی. دغه یو عامل دا و چې هغه مهال افغانستان تر دغه بریدا لکه وس چې دروازې د هر چا پر مخ خلاص دي، تر هغه وړاندې په مخ دایشان په اسانه نس وای کولای چې آزاد افغانستان د امنیتی دفاعي ځواکونو په شتون کې دی وکولای شي چې د افغانستان د باندې نور هیوادونه تراتګو کې یاد مثلا هغه هیوادونه ګواښ پیښ کی. نن د طالبانو په شتون کې هر هغه ډله چې هغه ترهګره او نیابتي ډلې وي، هغه ډېره په اسانه کولای شي چې د طالبانو په شتون کې په افغانستان کې فعالیت وکړي، د افغانستان د باندې هم فعالیت وکړي. دغه د طالبان د دایشانو اصلي ټارګټ په اوسني وضعیت کې هغه طالبان دي نه، ځکه طالبان دغه د پاره هیڅ هدف نه دی. هغه د طالبانو له دغه په نوم واکمنۍ څخه استفاده کوي او ډېر په اسانۍ کولای شي چې د افغانستان له سرحداتو واوړي. نو لومړی خو دا خبره ده چې طالبان نه دي ځپل سوي، چې طالبانو دایشان ځپلي. دوم اثر چې نور هیوادونه څنګه ملاتړ کولی شي طالبانو سره، هغه یوازې ملاتړ همدغه کولای شي چې څه چې طالبانو روان کړي دي په کل کې، په ډېر کل کې، په جز کې نه، هغه د هرې هغه ډلې دپاره، تر هغې ډلې دپاره زمینه سازي ده چې هیوادونه ویره تر لري. د نورو هیوادونو ملاتړ به همدغه وي چې په افغانستان کې داسې د یو داسې ساختار، د یو داسې دولت یا حکومت ملاتړ وکړي چې هغه د دغسې پدیدې په فکري لحاظ پلوي نه وي. نو که چېرې طالبانو ملاتړ کېږي، هغه که داعش وي که بلې نیابتي ډلې وي، په غیر مستقیم ډول د هغو ملاتړ دی. طالبانو ملاتړ په هیڅ معنا د بلې ډلې مخنیوی نه شي کولای، بلکې نورو ډلو ته زمینه سازي کېږي.
بله، د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مایکل کوریلا په دې وروستیو کې ویلي چې داعش ښایي په شپږو میاشتو کې دا وړتیا ولري چې په لویدیز یا پر امریکا پر اهدافو بریدونه وکړي. د دې منظور کوم داعش دی؟ له افغانستان به دا برید کیږي او که سیمه کې د داعش د نورو مرکزونو له لوري؟
ګورې، امریکا چې ګواښل شوی ده تر دې وړاندې هم، او غربي هیوادونه په ټوله کې، اروپایي هیوادونه چې ګواښل شوی دي شل کاله وړاندې هم، مسله دا نه وه چې د القاعدې له ادرسه ګواښل شوی دي یا د داعش له ادرسه به سبا ګواښل کیږي. مسله دا وه چې دغه ډلو ته داسې یو جغرافیا په لاس ورغلی وه، یا په داسې یو جغرافیا کې دی و چې هلته دی په ټول امکانات، یعنې ټول امکانات ترلاسه کولی شي، په بشپړه توګه سرمایه ګذاري کولی شي په خپلو برخه کې، او د دې تر څنګ هغه د نیابتي ډلې کوم ډیزاینینګ چې دی، کوم پراکسي پروژې چې دي، ډېرې په اسانه پر مخ بولی شوی. نن چې دا ویره پیښیږي، هغه که د سوریا څخه نیولې د داعشانو تر افغانستان، تر داعشانو یا دغه سیمه کې د خراسان، تر داعشانو یا القاعده هره ډله چې وي، هغه ویره، هغه ننګونه، هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي. هغه به ځکه وي چې هلته بے کړکۍ او دروازې یو هیواد دی، هلته هر ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک، هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کړي، هغه هلته خوندي پاتې کېدلی شي، یا تر یو وخته پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نه شي پټېدلی. نو که هغه هر د داعش هره برخه وي یا هره بله ترهګره ډله وي، هدف د متحده ایالاتونو یا د بل هر هیواد چې د دغه ډلو څخه د ویرې ګواښ کوي، یا د ویرې یا د خطر اعلان کوي، یا پیشبینی کوي، هغه سره به افغانستان مستقیم او غیر مستقیم تړلی وي.
کور ودان د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد را سره و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو دا چې دا ډله په اوس وخت کې په کوم هیواد کې ډیره فعاله ده، په دې اړه یې خپل نظریات را سره شریکول.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع په داسې حال کې چې په لبنان کې د حزب الله پر مورچو د اسرائیل بریدونه دوام لري، ملګرو ملتونو د لسګونو زره لبنانیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ وایي چې نه یوازې کمپونه له کډوالو ډک شوي، بلکې په ښوونځیو او هوټلونو کې هم ځای نشته. له بلې خوا لسګونو زره لبنانیان سوریې ته اوښتي او د هغوی په منځ کې داسې ماشومان او تنکي ځوانان شامل دي چې میندې او پلرونه ورڅخه پاتې شوي دي. تفصیل د اسما سروان له پراپورک.
ملګری ملتونه وایي په لبنان کې د بې ځایه شویو کابو ټول 900 کمپونه ډاکړي او ډیری هغه کسان چې د اسرائیل د بریدونو له عمله لخپل کورونو تیښتې ته اړ شوي مجبور دي چې شپه په سړکونو او پارکونو کې واړوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری یو ان ایچ سی آر ایوی چارواکي رولا امین پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د لبنان له ځایي چارواکو سره مشوره کوي چې د نویو کمپونو د جوړ ولول لپاره نوی ځایونه ومومي. د زیات کړه ځینې هوټلونو او حتی په بیروت کې نایټ کلبونو بې ځایه شویو ته خپل دروازې پرانیستې دي. د لبناني چارواکو په وینا په تیر کال کې تر 1,200,000 څخه ډیر لبنانیان بې ځایه شوي او لږ تر لږه 2,000 وژل شوي دي. د لبنان چارواکي ټینګار کوي چې که څه هم په دې ارقامو کې د تیر یو کال ټول بې ځایه شوي او قربانیان شامل دي، خو د دې کسانو اکثریت د هغو کسانو دی چې په تیرو دوونیو کې بې ځایه شوي یا وژل شوي دي. په ورته وخت کې پرون جمعه اسرائیل د لبنان سوریې اصلي لوی لارې سخت بمباری کړه او دومره ورانه کړه چې موټر پرې تللی نشي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتو چارواکو وویل چې د خلکو یو ډله لا هم سوریې ته پلار ده. د دغه نړیوال سازمان شپیرې شي چې تر دې دمه سوریې ته له 115,000 رسیدلو کسانو څخه 80% ماشومان او زلمکي دي چې ګڼې حتی له خپلو میندو پلرونو پرته سوریې ته تللي دي. په لبنان کې د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د دفتر مسؤل میتیو لوسیانو د سړکونو د بندیدو او د کمپونو د غنی ګونی په اړه اندیشنه څرګنده کړه. ټینګار یې وکاو چې ډېرې شونځي په سرپناه بدل شوي او د ماشومانو په زده کړې باندې د اغیز پرداندې خبرداري ورکړ. له لبنان څخه سوریې ته په تشتیدل یو خلکو کې هغه بهرني کارګر او کارګرانی هم شامل دي چې د لبنانیانو په کورونو کې کار کاوه. د لوسیانو په وینا د دغو کارګرو اکثریت شزيدي او د سریلانکا او فلیپین په شان هیوادونو اتباع دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ختیز نورستان په کام دیشو له سوالی کې د افغانستان د ورستی پاچا محمد ظاهر شال خو جوړ شوی بند او دانې د لمنځت لول غواخ سره مخ دي. دغه ودانې او باغ د ان کام دیش په ان کمو کې په دیار لسو درې تل وختم کال کې آباد شوی چې د رخصتې په محل به ویل کې شا د خپل کورنۍ او ملګرو سره ورتخ کار به کاو او څو شپې ورځې به هلته تیرولې. د سیمې اوسیدونکو وایي دا یو تاریخی زاید او باید چې حکومت او مرستندوی ادارې ورغوي. نور په دې رپورت کې
د نورستان ختیس کمدیش ولسوالۍ اړوند کمو پښنو ونو په خلشو دنګ غرونو په منځو د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې په یو تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په دیر لسوا درې څلوېښتم المریس کال یو بڼ ودانی آباده کړې و. د ځای وسیدونکو په وینا په یاد باندې کې د خکولو او رنگارنګ ګلان بوټي او د ډول ډول میوه ونی ولاړې وي چې ورسره د سیمې خکولا نور هم زیاته شوې و. په لیدلو به زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې لنږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته ویل شا به هر کال د رخصتۍ پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش تتللو حل تبي میلي او خکار کولو.
د زار شاه بابا په دور اقتدار کې دا کوم باغ جوړ شو چې رنگارنګ مختلفو میوه باندې سمبالو. د کوم په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصل دي. زار شاه بابا په هغه وخت کې د باغ کې کله چې چکر راغې شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګا و. نو د ځای ځوانانو په واسطه خکار به کو لکه غرشه به وشتلی نور د غرم مرغان به وشتل. د کوم نشو سره ځوانانو په توسل باندې نو حتا
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلان او وګموي فضا معطره کړي و په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو رنګارنګ په میوو سمبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکي شاعر او لیکوال امان الله مانوي محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده، تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅو، کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل د کومو بڼ او ودانی په تجربه زمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود، خو اوس یې د ړنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چاري پیل کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچیری د غزمر راغ ته مسولینو ورسی دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری. کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړو چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پر لا سرپناه نه درکړسي کې په کندهار کې پرتی دي کې په زابل کې. نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په خشاکلار باندې ځي. کدر توایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خرڅېد بلاست وبشي له هواده وځي. یو خو روزګار نه سه، پر روزګار سیر په سرپناه نه سه. نو دا په ګرد پټاتو کې ژوند کوي، یعنی یو جمع تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو، اوس بل جمع را روان ده. دغه غم دی خوړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لیدي خلکو سره. اکثر خلک وسم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان تر غړي دي، دا په دولاس په شی په کشاکیدار باندې په سختي باندې بیرته دی ولې زکه دوی سرپناه نه لري، شینه لري روزګار ستنه. نو کچیل د خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فائدې د خلک هم دلته ټیکسي او مزدوري او خارې به کاږي. نو دا مې غوښتنه و کوم چې د راغتر ځای ورسو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی. طالبان په کور په ګرګر دی وشر ټولای تر دې چې طالبان راغلي دي سلورم کال دی. آیا دی قانون سره کومه د سری ورحه کې تو هم به دوا به کوم مرسته کوم کړي دي بده موږ غریب خلک یو سره موږ نه چولې تو هم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه ور کړي اوس دوی وشر ټولې دلته غریبي او غربت او خپلواو درد درد تل دي بس کو نه لا د رحمي په موږ باندې قانون باندې.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارت خیوا غوښتنه ده قبولرم چې باید اتلس کولی چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نوی موټر سایکل چلولو اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دوشو ولایتو کې بند شي.